د مازیګر څلور بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې چې د شمشاد ځدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم، وړاندې دا مطالب لرو. السلام علیکم. په دې خبرونه کې به وړاندې د دې تفصیل درکړو چې واشنگتن وای که طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو تکشینی په زرګونو امریکایي سرتیري بل افغانستانه وباسي. د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه عصمت ساروان اوروي.
امریکا له طالبانو سره د موافقه پر اساس له افغانستان د خپلو پوځیانو ډیر شمیر باسي. د امریکا او روسیې ترمنځ د منع توغندو د تولید او پراختیا تړون لنن څخه پای ته رسیږي او شمالي کوریا نور توغندي اسمویل دي. د خبرونو تفصیل. امریکایی رسنه وای چې د امریکا متحده ایالاتونه له افغانستان د خپلو پوځیانو لویه برخه په هغه صورت کې باسي چې طالبان تضمین ورکړي چې د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې کوي. واشنگتن پوسټ او سی ان ان د بینومو سرچینو په قول ویلي چې په افغانستان کې د سولې د موافقې پر اساس به په دې هیواد کې د امریکایي پوځیانو شمیر له 14,000 څخه 8,000 یا 9,000 ته راکم کړل شي. واشنگتن پوسټ او سی ان ان تلویزیون راپور ورکړی چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د یوې احتمالي موافقې له مخې به دا پوځیان کم شي. تر دې مهاله وسلوالو طالبانو د افغانستان له حکومت سره خبرې رد کړې دي. استرالیا افغانستان او منځنی ختیځ ته باندې 270 سرتیری واستول. د استرالیا دفاع وزیر لیندا رینالدس له دغو پوځیانو سره د خدای پامانۍ په مراسمو کې د هغو کورنیو ته وویل پر خپلو سرتیرو ویاړي چې د استرالیا د همکاریو د ملاتړ لپاره بهر ته ځي. د استرالیا دفاع وزیر د دغو ځواکونو د کورنیو له غړیو مننه وکړه او ویویل چې دا کار د دغو ځواکونو د کورنیو له همکارۍ پرته ممکن نه دی. استرالیا حاضر ده مد افغانستان په شمول په منځنی ختیځ کې څباندې زر سرتیری لري. په افغانستان کې استرالیایي پوځیان د ناټو د خوځ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې افغان امنیتي ځواکونو ته روزنه ورکوي. د افغانستان د حج ارشاد او اوقاف وزارت وایي د حج د زیارتوالو وروستۍ ډله د دوشنبه په ورځ سعودي عربستان ته رواني شي. د دې وزارت د عامه اړیکو او مطبوعاتو رئیس ناصر الدین دریس نن جمعه ازادي راډیو ته وویل تر اوسه پورې د حج اکثره زیارت کوونکي سعودي عربستان ته رسول شوي دي.
وروستنی پرواز انشاءالله د دوشنبه په ورځ کې وي. صدقه پرواز که ممکن ده دوی سوه آجیان عربستان سعودی تلار شید در افغانستان خوانه تقریبا مجموعی آجیان چی در افغانستان نه عربستان سعودی تلزی تقریبا دیش درک خلق کیجی.
شاغل دریز همدار از ویل چه سعودی تا در افغان زیارتوالو در لیشدوالو قرار داد لکام ایر هوای شرکت سر شویده. د غزنی چارواکی وای د دې ولایت په ده یک ولسوالی کې ډیر لستنه وسلوال طالبان وژل شوی دي. د غزنی د والی ویندوی محمد عارف نوری نن جمعه رسنوی ته وویل چې دا کسان په هغو بریدونو کې وژل شوي چې تېره شپه شاوخوا یولس بجې د ده یک ولسوالۍ په سکو او اډه کلیو کې وشول. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. سعودی عربستان نوی قوانین تصویب کړل چې له محرمه پرته د ښځو د سفر یا تګ راتګ په شمول میرمنو ته نوري آزادۍ تضمینوي. دا اصلاحات د سعودی عربستان په رسمي جریده کې نن جمعه خپره شول. د دغو اصلاحاتو پر اساس بې محرمه له کوره د ښځو د وتلو لانجمنه پالیسي پای ته رسیږي. دا نوي قوانین همداراز ښځو ته د واده، طلاق، د ماشوم د زوکړې د ثبت حق ورکوي. ډیرو ښځو د دغو بدلونونو هرکلی کړی خو ځینې پرې انتقاد لري. پر مځکه د توغندو د ټولو ډولونو د لمنځوړلو لپاره د امریکا او روسیې ترمنځ مهم تړون لنن څخه پای ته رسیږي، ځکه چې دواړه هیوادونه له دې تړونه چې یو دېرش کاله پخوا یې کړی و رسمن ووتل. د اتومي قوو د منځني واټن دوه اړخیز تړون امریکا او روسیه د 1500 او 1500 کیلومتره واټن ویشتونکو بالستیک او کروز توغندو له جوړولو یا ورته له انکشاف ورکولو منع کړي وو. دا تړون په 1978 کال کې د امریکا د همغه وخت د ولسمشر رونالد ریګن او د پخواني شوروي اتحاد د مشر میخایل ګورباچوف ترمنځ لاسلیک شوی و. امریکا تیر کال وویل له دې تړونه وځي ځکه چې مسکو یې نه عملي کوي، خو روسیې دا خبر رد کړی ده چې ګنې د تړون سرغړونه یې کړې ده. او شمالي کوریا نن جمعه دوه لند واټن توغندي وويشتل. د جنوبي کوریا او امریکا چارواکي وای دا په څباندې یو ونی کې د شمالي کوریا لخوا دریم ځل د چي توغندي ازموي. د جنوبي کوریا د چارواکو په وینا دا توغندي هم د مخکنی یو هاغو پشان له ختیس څخه د سمندر په لور توغول شوی وو.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. د امریکایي پلاوی او طالبانو په خبرو کې شایي دا پریکړه وشي چې په زرګونو امریکایي سرتیري له افغانستان ووځي. وړاندې په خبرونه کې د دې تفصیل اوریدل شي. د سولې د خبرو ته یو شمېر سیاسي کتونکو خورا هیله من شوي.
دغه راتګار چې دا د ټولې پروسا باندې زړه یو نتیجه ورکړي پراتونکې دوته درې افتو پورې
په خوښ کې دینی عالمان وایي
د دولت او د دولت مخالفینو څخه دا غوښتنه لرو چې دوی دروشي سوله دی وکړي په خپل منځ کې په سوله کې مینه او په سوله کې محبت او په سوله کې اتفاق ته اتحاد
په غزنی کې بیا خلک له دینی عالمان غواړي
کچیرته غل خپل ممبر یو غو کې دا ډیر مثبت غیز لري ډیر خنه نتیجه ورکړي
نورستانی انجونا وای
لږه راوړي پټې کارونه کوي مزیر واخ او باسي دا ټول کارنه خزینه کوي او اوس ټول خزي دازخه کوي چې تعلیم یافته شي او یو آسان ژوند ورکړي.
دا موضوع په یو مفصل راپور کې څیړو. د امریکا متحده ایالاتونو غوړي چې افغانستان نږدې نیمه سرتيري وباسي دغه پریکړه له طالبانو سره د یو توافق لمخې کیږي او د جنو راپورونو لمخې طالبان به د سولې په اتم پړاو خبرو کې احتمالا له اوربان سره هم موافقه وکړي. دا خبرونه په داس وخت کې خبره شوې دي چې د طالبانو په وینا ویل شوې دي چې سرلنن به د قطر په پلازمینه دوحه کې له امریکایي پلاوي سره د سولې د خبرو اتم پړاو پیل شي. اسمت څاروان راپور لري.
د امریکا متحده ایالات چمتو دي چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو په شمیر کې د پام وړ کموالی راولي. امریکایي رسنیو په دې اړه د پنځشنبه په ورځ راپور ورکړی او زیاته کړې ده چې د واشنگټن دا اقدام به د دې سبب شي چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبري پیل کړي. واشنگټن پوسټ، سی ان ان ټلویزیون او د جرمني خبري آژانس راپور ورکړ چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د یو احتمالي توافق لمخې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له 14,000 څخه 9,000 یا 8,000 ته راکم شي. تر دې مهاله وسلوالو طالبانو د افغانستان له حکومت سره خبري رد کړي او د لویدیز ګوډاګي حکومت بولي. د افغانستان حکومت بیا وسلوال طالبان د پاکستانی استخباراتو نیابتي ملیشي ګڼي چې په وینا یې افغانستان کې د پاکستان د ګټو لپاره جنگي شي. سی ان ان ټلویزیون په خپل راپور کې ویلي چې د سولې د موافقې په نورو تدابیرو کې په افغانستان کې د امریکا په سفارت او نورو ادارو کې د امریکایي پرسونل د کمولو اقدامات هم شامل دي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن استازي زلبی خلیلزاد د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې له طالبانو سره د سولې د یوې جامع موافقې د نهایي کولو لپاره څلور مسالې مهمې وبللې. د بهرنیو ځواکونو وتل د طالبانو لخوا د دې تضمین ورکول چې له افغانستان څخه به په نور نړۍ کې د تروریستي بریدونو مخه نیسي، یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د بین الافغاني خبرو پیل او دایمي اوربند هغه څه دي چې زلمی خلیلزاده د سولې په موافقه کې اساسي مسالې بولي. نوموړي وویل څو چې په دې ټولو توافق نوي شوی په هیڅ توافق نشته. پاینې حال کې د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت تایید کړی چې له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو لپاره یو 15 کسیز هیئت ټاکلی دی. زلمی خلیلزاد چې کابل ته له سفر وروسته پرون په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم او بهرنیو چارو وزیر سره کتلی ټاکل شوی چې په راتلونکو ورځو کې په دوحه کې له طالب استازو سره اتم پړاو خبري پیل کړي. طالبانو او امریکا دواړو په چیرو پړاوونو کې د سولې په خبرو کې د پرمختګ خبره کړي او اوس زلمی خلیلزاد هیله شوه چې که طالبانو خپل کارونه بشپړ کړي وي نو تمه ده چې په دې پړاو خبرو کې به یو نهایی موافقه وشي.
د یو شمیر راپورونو په استناد د امریکا متحده ایالاتونو طالبانو ته دا شرط ایښی دی که چیرته د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې کوي نو دوی به په زرګونو پوځیان له افغانستان وباسي. دا شرط به طالبان تر څه بریده د سولې بین الافغاني خبرو ته وهڅوي. په دې اړه مې د سیاسي چارو د کتونکي جاوید نورانی نظر اخیستی.
زه مطمئن یم چې دا کار به طالبانو کې پدې چې خلیلزاد له دې څو مرکو نه داسې کار کوي چې دا ډېرې ښې یو ښې اړیکې لري. اړیکې په دې معنا چې دغه مذاکراتو کې یو رقم ښه رابط ټینګ کړي دي له ملا برادر سره او نور طالبانو رهبرانو سره. او زه فکر کوم چې د طالبانو هم یو مهمه موضوع همدا ده چې خارجي عسکر وځي نو او کدا شول تر لار تیارې او طالبان په رښتیا د نیت لري څه لو کی زه فکر کوم چې دا به قبول کړي.
که چیرته دا خبره طالبان ومني نو د افغانستان حکومت هم اعلان کړی دی چې او پلاوی ټاکلی دی یو 15 کسیز پلاوی حکومت لست چې ازادي راډیو د دغو کسانو تر لاسه کړی دی پیغه کې داسې کسان دي چې ځینې د حکومت د سیاسي اپوزیسیونونو غړي دي نو دغه سي یو ډله به ستاسو په باور له طالبانو سره د سولې په خبرو کې وټوانی شي چې په افغانستان کې د بی پایدار سولې لپاره لار پرانیزي.
ګوره کله کله ایستول پروسه کې ضروري چې اما شموله ګروپي پکې نو کدا د افغانستان حکومت دال لستور مخکې کړی نو دا ښه اقدام ده چې اپوزیشن هم په اعتماد تر لاسه کې د سولې پروسه لپاره. یو موضوع دوه دا کتا چې د مسکو غونډه ته وګورئ او د اخیری غونډه چې په دوه کې یو څه د دولت کسان هم په دې کې ولغټ کسان نو دوی ډېر امادګي لرو ښکاره کړل د سولې ته نسبت دې نه چې دولت خو هغه به اعتمادي لرو بدل په یو ډول باندې د دې لپاره مخالفت د دې کاوه مګر ما پوزیشن ډله تقریبا غونډه اماده دي چې تل طالبان سره سولت کین یو او مشکلاتي مایدان ځکه یا یو تفاهم تورسی.
نورانی صاحب افغانان ډیر دی ته لیواله دی اکثریت چې د سولې خبرې د افغانانو ترمنځ ژر تر ژره پیل شي لیکن څه فکر کوي څه اټکل کوي چې آیا دا خبرې به ډیر دوام وکړي او کنه په لنډه موده کې ممکنه دا ده چې افغانان یو جوړجاړي ته سره ورسي.
خلیلزاد به خبرونه تیر ورځ کرزی صاحب به خبرونه د نورو ډلو مسیرانو خبرې د سره د کاري صدا د سولې پروسه به زر یو نتیجه ورکی پراتون کې دوه تر درې هفته پورې او داسې ویل کېږي چې دولت سره پټ خبرې سوي دي او تر هغه پورې دولت هم امادګي ښکاره کړي حکومت البته دا امادګي ښکاره کړي ده چې سولې پروسه سره داخل شي او وکړ.
مننه نورانی صاحب.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې د افغانستان د سولې د هلو ځلو په اړه بیا هم اوریدل شي خو اوس په سمدستی انتخاباتو ته تم شو. د افغانستان د ولسمشر د نوماندانو شورا له 15 ورځنی ځنډ وروسته د انتخاباتي مبارزو د پیل خبر ورکړ. د دې شورا یو غړي شهاب حکیمی نن په کابل کې په خبري ناسته کې وویل 200 انتخاباتي ټیمونو پریکړه وکړه چې د ستي د ولسمشر انتخابات نه تحریموي خو پر حاکم انتخاباتي ټیم به خپل فشارونو ته ادامه ورکړي. اکرام الله اکرام له کابل راپور لري.
د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو د کاندیدانو شورا چې د ولسمشریزو ټاکنو سره د پریکون غوښ کړی وای د ستی ټاکنې نه تحریموي خو د حاکم انتخاباتي ټیم په وړاندې خپل فشارونو ته دوام ورکوي. د ولسمشریزو ټاکنو نوماند شهاب حکیمی چې د جمعې په ورځ د نوماندانو د شورا په سازوالۍ په یو خبري غونډه کې خبري کولی وویل دوی پریکړه کړې چې خپل انتخاباتي مبارزې به پیلوي. دوی ټاکنیزي مبارزې پیل کیږي. رازم د تحریم مسلې ته موږ د تحریم ګواښ ته دوام ورکو. تر هغه وخت چې کچیر انتخابات کیږي نو باید په دې پروسه کې اصلاحات رامنځته شي تر څو شفاف ټاکنې ولرو چې افغانانو ته د منلو وړ وي. اوس مهال موږ په ټول افغانستان خپل فشارونو ته دوام ورکوو.
تمام افغانستان ادامه میدیم.
خغلی حکیمی ونه ویل چې د تحریم دا غوخ به تر کومه روان وي، خو ویل چې تیر شپه د نمائندانو شورا په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو د سفیر په ګډون د بیلابیلو سفارتونو له سفیرانو سره ناسته درلوده او د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو په اړه خپل اندېښنې له دوی سره هم شریکې کړې دي. د نمائندانو شورا د تیرې اونۍ د یکشنبې په ورځ د ولسمشریزو ټاکنو د تحریم غوخ وکړ. د شورا د ویلامی په خبرولو سره ویل هغه وړاندیزونه چې دوی د عادلانه پاکو او باوري انتخاباتو لپاره حکومت، انتخاباتي کمیسیونونو او نړیوالې ټولنې ته کړي په پام کې نه دی نیول شوی. د کاندیدانو شورا د غشان حاکم انتخاباتي ټیم له دولتي امکاناتو نه په ګټه اخیستنې هم تورن کړي وو. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم ویلي چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم او د محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکي ټیم په خپلو کمپاینی غونډو کې له دولتي امکاناتو ګټه اخیستې ده چې دا له ټاکنیزو اصولو سرغړونه بلل کیږي. خو د ثبات او همپالنې او دولت ساز انتخاباتي ټیمونو دغه اداګانې رد کړې دي. په ورته وخت کې د حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او عدالت ټاکنیز ټیم ویان قادرشاه د جمعې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې حکومت انتخاباتي اصلاحاتو ته پاملرنه نه ده کړې او هڅه کوي چې په راتلونکو ټاکنو کې درغلې ته زمينه برابر شي.
حکومت هم وار وار ژمنې کړې وي او تعهدات سپارلې، متاسفانه کمترینه توجه هم د ټاکنو د اصلاح لپاره یا د ټاکنیز سیستم د اصلاح لپاره او یا هم په ټاکنو کې د شفافیت، عدالت او ټولو ته د منلو وړ د باعتبار ټاکنو رامنځته کېدو لپاره هیڅ ډول توجه ونه شو. برعکس، نه دا چې دوی ظرفیتونه ایجاد کړل د ټاکنو لپاره، بلکې حکومت هغه ظرفیتونه هم چې د ټاکنو لپاره په وجود راغلي وو هغه یې په ډېره بېرحمۍ سره له منځه یووړ.
که څه هم افغان حکومت تازه په دې اړه سندي ویلي، خو له دې وړاندې ډاډ ورکړی و چې د شفافو انتخاباتو ترسره کېدو ته ژمن دي او په دې انتخاباتو کې به هیچا ته د لاسوهنې حق ورنه کړي. د یادونې وړ ده چې د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات د میزان د میاشتې په شپږمه نیټه ترسره کیږي چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په ګډون ورته 13 کسانو ځانونه نوماندان کړي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولې شي. غزنی هغه ولایت دی چې د ډیری سیمو اوسیدونکو له تیرو 14 کلونو څخه له سختو جګړو سره مخامخ دي. د دغه ځای اوسیدونکو وایي چې ملا امامان وایي ځان او خطیبان د منبر لاري په جګړو کې له شکیلو لوریو څخه په ټینګه د سولې غوښتنه وکړي. له غزنی ته ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
دینی عالمان، ملا امامان او خطیبان چې په افغاني ټولنه کې خبره تر بل هر چا زیات اوریدل کیږي او منل کیږي، نو په غزنی کې ډیری کسان په دې باور دي چې هغه د منبر لارې په جماعتونو او خطبو کې د سولې په برخه کې چوپه خوله پاته دي. د ملا امامان او دینی عالمان او خطیبان څخه پټینګه غوښتنه کوي چې د منبر لارې په خپلو وازونو او خطبو کې په جګړو کې لشکلو لورو څخه پټینګه د سولې کولو غوښتنه وکړي. مدني فعال عبدالباری حمیدی وایي دغه موثره طبقه هم همداسې غلې پاته ده چې ورځ تر بلې په زیان تمامېږي.
که چېرته هغه له خپله ممبره یو غږ وکړي، دا یو ډېر مثبت اغېز لري، ډېر ښه نتیجه ورکوي، تر څو چې هغه خلک چې د سولې له خوند نه دی خبر، یوغوی تر غوږو پورې دا خبره ډېره ښه ورسولی شي.
انور دانشیار هم په دغه برخه کې د دیني علماو له پټې خولې پاتې کېدو ناخوښ دی. ازادي راډیو ته یې وویل یو څه اقدامات خو یې کړي، هغه یې هم د نشت برابر دي.
اگر چې په دې برخه کې دوی یو څه اقدامات کړیم دی، ولسمشر د نیو علما راټول کړه، مجالس سره وکړه، خو که په واقعیت سره دوی وغواړي او په رښتینې حل ځلې وکړي، نو سولې ډېر ژر راتلونکي ده. موږ د دوی لښته وکړنو راضي نه یو، باید دوی لا ډېر اقدام وکړي او لا ډېر د سولې لپاره هڅې وکړي، ځکه ولس ټول د دوی خبره مني.
دا چې په غزنی کې د حج او اوقافو ریاست په دغه برخه کې دینی عالمان او ملا امامان څومره دغه کار ته هڅولي، رئیس محیب الله صابر ازادي راډیو ته وویل تل مو هغه ته په دې برخه کې سپارښتنه کړې ده.
د حج او اوقاف ریاست علما کرامو ته په خطبو کې د صلح موارد ورکړی ده. علما کرام په جامع مساجد، په مجالس، د منابرو له طریقه خلکو ته د صلح مبارک وازونه کړی ده.
دا غزنی اوسیدونکي چې په روانو جګړو کې تر نورو زیات قرباني ورکړې ده، نو مدني فعال رحمت الله مرجان خیل بیا په دې باور دی چې دلته هغه کسان په نقشه کېږي چې د سولې په برخه کې ژغ پورته کړي.
په افغانستان کې سیاست جګړه ده، نو کله چې د سیاست جګړې سي دلته ملا تر ګواښ لاندې ده، تر جبر لاندې ده. کله چې دی غږ پورته کوي، غږ یې بندېږي، حتی وژل کېږي. موږ د دې شاهدان یو چې هغه دیني علما چې سولې غږ پورته کړی دی، یووالي غږ پورته کړی دی، هغه وژل شوی ده، هغه تر خاورو لاندې وسه
غزنی هغه ولایت چې د ډیری سیمو اوسیدونکو له تیرو دیارلس کالو څخه له سختو جګړو سره مخ دي.
په راپور کې مو واوریدل چې په غزنی کې ګڼ کسان له دینی عالمانو غواړي چې د سولې لپاره ژغ اوچت کړي. بل لور ته په خوست کې دینی عالمانو او ځوانانو د جګړې له شکیلو خواوو د سولې غوښتنه کړې. په غونډه کې چې دغه کسان سره یو ځای شوي وو دوی وویل چې جګړه له بدمرغیو وژنو او ورانیو پرته بله ثمره نه لري او هیڅ لوري ته یې ګټه نه رسېږي. له خوست نجیب الله خیل له نور تفصیل سره.
د خوست دینی عالمانو او ځوانانو د جګړې د ښکېلو خواوو وغوښتل چې په دې هېواد کې د روانو ناخوالو او وژنو د پای ته رسولو په خاطر په خپلو کې سوله وکړي. دوی چې د چهارشنبې په ورځ په خوست کې د ښې حکومتوالۍ او سولې کې د دینی عالمانو او ځوانانو د ونډې او مسؤلیتونو تر سرلیک لاندې په یوه غونډه کې راټول شوي ول ټینګار وکړ چې په جګړو کې نه یوازې کوم لوري ته څه په لاس نه ورځي، بلکې د خلکو کړاوونه، وژنې او رانۍ لا پسې ډېرېږي. دینی عالم مولوي شریف الله المهر آزادۍ راډیو سره په خبرو له افغان دولت او استوالو مخالفینو وغوښتل چې په خپلو کې سوله وکړي، ځکه د ده په وینا سوله کې مینه، یووالی او پرمختګ موجود دی.
د دولت او د دولت مخالفینو څخه دا غوښتنه لرو چې دوی دروشي سوله دی وکړي، په خپل منځ کې په سوله کې مینه، په سوله کې محبت، په سوله کې اتفاق، په اتحاد دی. سوله پرته ژوند ناممکن دی، هیڅ ترقی، هیڅ پرمختګ نشي راتللی، یوازې پرمختګ منځ ته راځي په سوله کې. برس
په یاده غونډه کې د یو شمېر دینی عالمانو په خوا کې د دې ولایت د بیلابیلو سیمو ځوانانو هم برخه اخیستې وه. ځوان مدني فعال خلیل جان ګربزوال هم د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د نورو ګټو پر ځای په یوې داسې سوله هوکړه وکړي چې د ټولو افغانانو عزت پکې وي او د ټولو قشرونو ګټې خوندي کړای شي.
له دولت او وسلوالو مخالفینو څخه زموږ غوښتنه دا ده چې دوی دا د سولې لپاره هڅه وکړي، د سولې لپاره په یو داس فکر باندې مخکې لاړ شي چې هغه د ټولو افغانانو عزت پکې خوندي وي، د افغانانو لپاره د ټولو کشورونو ګټه پکې خوندي وي، نور د جنگ ستړي یو.
خوست والی محمد حلیم فدایی هم په خپلو خبرو کې په ټولو خلکو او دولت پر وسوالو مخالفینو غږ وکړ چې د ناامیدیو او جګړو کې سیدي پرېږدي. د ټینګار وکړ چې ښه حکومتوالي او د سولې زلار انتخاب سولې ته د رسیدو یوازینۍ لار ده.
دا د ناامیدۍ کیسې، دا د جنگ کیسې، دا د بلاو کیسې، دا پرېږ دی. راځي افغانستان ځاځي میدان غوندې ښکلې درې لري، هغه د ادم احمد غوندې ښکلې سیمه لري. همې ملت مسلمان ده، همې ملت ملغلري دي، او هم والله بلا دا هېواد له ملغلرو ډک دی. نو ښه حکومتداري او سوله ییزه لار سولې ته د رسېدو لار، نورې لارې نتیجه نه ورکوي.
تر اوسه زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره اووه ځلې لیدلي او په پام کې ده چې له کابل اسلام آباد او له هغه ځایه بیا د خبرو د اتم پړاو لپاره قطر ته ولاړ شي.
ستاسو له پیغامونو
عبد الباقی حبیبی هم د هلمند نه دلیل وتړي چې خزموش نه دلیل وتړي چې د کوپک په سیمه کې مکتب دی چې هغه اوس فعالیت پیل کړی، یعنې شوکې جوړېږي. ما د بغل سیم ځکې غتب شوی دی، ځکه یې غتب کړی ده، ځینو لوړپوړو خلکو دا ځکه غتب کړی ده. نو زموږ د عدالت څخه دغه هیله ده چې زموږ اواز سره لوړپوړو شراکت ورکړي، زموږ دغه مکتب چې کوم غتب غتب کړی ده هغه د غتب څخه خلاص کړي.
زری محمد لوګر ولایت اخیر فلیدا خبرې کوم. زله طالبان سره او نوکمات سره دا غیلا کوم ما چې به ګونه وځي نه متو یو وي سوله وکي چې نو نه دې درې نه اسې سوله وکي کچې ته کوم ما پکې ته سره ونر شي له بیا چې یار شاعر کوي هغه کار چې مخې نه کوي کا خپل دا وو دې به ګونه وانه نه یې متو یې نه سوله وکي درې نه اسې سوله وکي چې دغه طرفات هر
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
په روان خبرونه کې وړاندې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په ژغ ګڼ ثبت شوي پیغامونه خبرو. ازادي راډیو په منځني سفر دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم و غزنی شهرونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. وړاندې ازادي راډیو د ساسو یو شمېر را رسېدلې سمیسونل بلوخ مخکې تر دې چې سمیسو ته مخه کړو، د ګردیز بالا حصار ته به مخه کړو. او بخشي د او د ګردیز بالای سار ته د پکتیا د ګردیز بالای سار د تخریب لګوار سره مخامخ دي. د پکتیا اوسیدونکو یو شمیر مدني فعالان د ګردیز بالای سار د اوسنی وضعیت پاړه اندیشمن دي او وای ک مسؤل ادارې ژرغمون خوري خطر شته ژر وجار شي. دوی وای ډیر وخت کې چې د بیا رغونې لپاره ژمنې کیږي خو تر اوسه عملی چارې نه دي پیل شوی. احسان آریان ل پکتیا راپور لري.
د پکتیا بالا حصار چې د ګردیزخر په منځ کې موقعیت لري او د محل پکې امنیتي ځواکونه مشته یو له هغو تاریخي ودانیو څخه شمیرل کیږي چې لرغونتوب یې له میلاد وړاندې سلګونه کلونو ته رسیږي. د غلوړ بالا حصار چې د وی غونډې په سر ودان شوی لوړه نقطه یې د ځمکې له سطحې کبو 900 متر لوړه ده. د ګردیز بالا حصار په داسې ډول جوړ شوی چې د هغه محل د پچاهانو د اوسېدو لپاره ډیر اسانتیاوي درلودي او اوس یې هم ځینې اثرات پاتې دي. د غزای ته په ورتلو د سړي ذهن په خوانیو مدنیتونو تستنیږي چې لوړ بل حصارونه او جنگي قلاګانې به د ځان او د حکومت د ساتنې لپاره جوړولې. د پکتیا اوسیدونکو او یو شمیر مدني فعالان د بل حصار اوسنۍ وضعیت د اندېښنې وړ بولي او له مسؤلو ادارو غواړي چې په بیا ترمیم یې ژر کار پیل کړي.
سید عمر عادل امام د دې ډیری سیمه او ډیری خونه د برحال د نړیدو په حالت کې دي.
فیض الله د تخلص فیضی کوم د بالا حصار نننۍ وضعیت ډیر خراب دی.
زما نوم محمد وزیر ده او تخلص زهین کوم. د بالا حصار نننۍ وضعیت ته په کتو سره ډیر د اندېښنې وړ ده. په کار ده چې ورته جدي پام وشي او بنیادی ورغول شي.
د یوای د بلای سر پر غولو سره کله وي خو د یو تاریخي ځای د لمزت لوګ وخت کمیږي. لبل خو بلای سر په یو کلاسیک تفریزای او په عادتی سرچینه بدلیږي.
همدغه ودانی جوړول ته زیات توجه شیدا به یو ل تاریخي ځایونو څخه ژوندۍ پاتې شي بلبل بهرنوي ځایونو څخه ورته سیلانیان راشي.
یو خدای چې زمونږ سیمه به خسته یو بل چې زمونږ اقتصاد به پرمختللی وي.
د پکتیا د ولایت مقام ویان عبد الله حسرت او د اطلاعاتو فرهنگ رئیس صلاح الدین سلیس وای چې ولایتي اداره د بلای سر د تاریخي ودانۍ رغولو تجمنه ده خو لا هم ډډمن نه دي چې کله به عملی چاره پیل شي.
ژمنه هم شوې ده چې هیواد له څو نورو تاریخي ابداتو سره به په ګډه باندې دی او بستې په شکل باندې د دې د رغونې لپاره کار کوي چې په هغه بسته کې د ګردیز بلای سر هم شامل ده. ان شاء الله موږ امیدوار یو چې ژر د ژمنه د مرکز پوره شي.
درز لکیږي مستند بوته کړی وزارت مسپرلې وزارت چلیدل ډیر خوشینه شوې دي او ان شاء الله دوی په لومړیتوبونه کې پلان کې نیول شي بالا سر به مرمت شي. مونږ خپل مسولیت ژر تر ژره ادا کوو او دا مقامات هله کوم چې دوی هم به ادا کړي.
د پکتیا شمیر اوسیدونکو وایي کابو یو کال او څومیشت وړاندې ولسمشر غني پکتیا ته د خپل سفر پر مهال ویلو چې د هیواد نورو څو بالا سرونو په شمول به د ګردیز بالا سر د بیا رغونې چاره هم ډیر ژر پیل شي خو لا یې هم تر اوسه د عملی چارو د پیل درک نه لګیږي. احسان آریان، ازادي رادیو، پکتیا.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
ازادي رادیو په منځني سپد دوه شپږنې په ټول افغانستان کې اوري. ځینې اوریدونکو له کرکټ سره مینه لري، البته د افغانستان لوبه نه ده. د استرالیا او د انګلستان پنځه ورځنې د کرکټ لوبه دغه اوس روانه ده. نن لومړی دوهم ورځ ده. تر اوسه پورې د استرالیا ټیم لومړی ځل بیټنګ وکړو او د استرالیا ټیم ټول وسوځېدو. د هغه په ځواب کې انګلستان اویا منډې جوړې کړې دي. یو کس یې سوځېدلی دی او کومه مینه درلوده. په دې اړه به د کرکټ په برخه کې په راتلونکو خبرونو کې هم نور معلومات تر شریک کړو. البته دا پنځه ورځنۍ لوبه ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبد الوکیل عادل پر اسولې سمس کې پښتنه کړې ده چې زلمی خلیل زاد اوس چیرته ده؟ قطر ته تللی دی کنه؟ دی حکم معلومات چې لرو زلمی خلیل زاد قطر ته تللی دی او پرون پاکستانی چارواکو ویل چې په پاکستان کې له خبرو وروسته قطر ته مخه کړ. نادر شاه تکل خوست له ځاځي میدان نه لیکي د انتخاباتو او اصول پاړه د جنو سیاستوالو خبري د افغانستان په خیر نه دي. قدیر تکین لیکي د سولې پروسه باید پیاوړې شي او ټول باید دا د ځان مسؤلیت وګڼي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب لیکي دا پریکړه ستایو چې امریکا یو شمیر ځواکونه له افغانستانه باسي. جعفری لیکي دا ځل د قطر خبرو ته هیلي خورا زیاتې دي. عبدالحنان له هلمند لیکي د بهرنیانو وتل ډیره ښه خبره ده. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي خدای دې نور د افغانانو دعا قبول کړي، موږ اصول ته نږدې شو یو. تازه خان سمسور لننګرهار پراستوبلی سمس کې لیکلی دی ل طالبان غوړم چې د لوی اختر په خاطر لن محاله اوربند وکړي. عبدالرحمن بیا لیکلی دی طالبان باید دایمي اوربند وکړي، د افغانانو ډیری وینې توی شوی. اساجی رډو په منځنۍ سپه دولش پښنه په ټول افغانستان کې ورې د اساجی رډو په روان خبرونه کې وړاندې د نورستاني انجونو پاړه چې دوی تعلیم ته مخه کړې ده یو تفصیلی راپور اوریدل شي او د اساجی اوریدونکو پروګرام هم لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو خوښ څلور بجې او دیرش دقیقې د لند خبرونه لیسمت څاروان څخه
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وای د پاکستان له صدر اعظم بهرنی چارو وزیر او د پوز د لوی درسي سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبري کړې دي. خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې له عمران خان، شاه محمود قریشی او جنرال جاوید قمر باجو سره په کتنو کې واشنگټن ته د پاکستان د صدر اعظم د سفر او راتلونکو ګامونو په اړه خبري کړې دي. امریکایي رسنۍ وایي چې د امریکا متحده ایالاتونه له افغانستان د خپلو پوځیانو لویه برخه په هغه صورت کې باسي چې طالبان تضمین ورکړي چې د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې کوي. د افغانستان د ولسمشر د نوماندانو شورا نن جمعه د انتخاباتي کمپاینونو بایکاټ پای ته ورساوه. استرالیا، افغانستان او منځنی ختیځ ته باندې 270 سرتیری واستول. د افغانستان د حج ارشاد او اوقاف وزارت وایي د حج د زیارتوالو وروستۍ ډله د دوشنبه په ورځ سعودي عربستان ته روانېږي. د غزنی چارواکي وایي د دې ولایت په د یکولسوالۍ کې 14 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. له بلې خوا د دایکونډي چارواکي وایي چې د دې ولایت په کنجران ولسوالۍ کې د طالبانو په حملو کې تر لسو ډیر پولیس وژل شوي دي. سعودي عربستان نوی قوانین تصویب کړل چې له محرمه پرته د شزو د سفر یا تګ راتګ په شمول میرمنو ته نوري آزادۍ تضمینوي. پرمځکه د توغندو د ټولو ډولونو د لمنځوړلو لپاره د امریکا او روسیې ترمنځ مهم تړون لنن څخه پای ته رسیږي، ځکه چې دواړه هیوادونه له دې تړونه چې یو دیرش کاله پخوا یې کړی وو رسمن ووتل او شمالي کوریا نن جمعه دوه لډوار تنه توغندي وتوغول.
وړاندې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو خو تر دې پروګرام مخکې نورستان ته مخه کوو. نورستاني نجونې د پټیو لکرکیلی او نورو شاقه کارونو په تنګ شوې دي، اوس یې تعلیم ته مخه کړې ده. په دې اړه روح الله انوري تفصیلي راپور لري.
نورستاني میرمنې او نجونې وای ټول عمرې د پټیو په کرکیله د کښتونو په خړوبولو د هغې په ریبلو په ژرندو او لغرونو د پیټو په راوړلو تیر شو. تلې ملاګانې تړلې وي او له آرام کولو بې برخې دي. زینب او شازیه وای
لرګي راوړي پټې کارونه کوي، تو هم واچول لو پټي وب کول شو مزیر واخ وباسي دا ټول کار نه خزینه کوي او بل حاصلات کله لاس تراش مثلا جوار چې غنم شغه ژرندې ته وړي وړ کوي دا ټول کارونه خزو په سر دي. دا ټول خزي خوري رستړي دي د دې شاکه کارونه نه واړي وس ټول خزي داز رخه کوي چې تعلیم یافته شي او یو اسانه ژوند غوړه کوي.
پټو کارونه چې دي مثلا اول چې دي تو هم شیندي بیا ورسته چې دي لون کوي، لون نورسته بیا پټي وبو کوي، هغه نورسته چې دی بیا واخ وباسي، هغه نورسته بیا لو کوي، لو نورسته چې دی هغه ژوند دی کوي، هغه کم چې تو هم حاصلېږي هغه ژوند دی ته وړي بیا.
فاطمه وای غواړي چې تعلیم وکړي او کوم ستونزو سره چې اوس نورستاني میرمنې مخامخ دي د هغوی په هواري کې کومک وکړي.
د 3 کیلومتر واخ مکتب ته راځم، کارونه سره سره به هم مکتب ته راځو. دا شوق دی زه هم د دې چې اندزم څه جوړ شي یا ډاکټر شي یا انجنیر یا مالی خپل وطن لپاره خپل خدمت وکړم. زموږ نورستان میند چې دی کله مریض شي د نورستان چې دی کوتر کونه په پتلار کې یا مری یا د سړي مشکلاتونو سره مخامخ کیږي، باید زموږ وطن کې خپل ډاکټران موجود ولري چې دلته علاج وکړي، هلته ضرورت پیدا نشي.
شازیه وای ک میرمنې لشاقه کارونو خلاصي او د علم په غاڼه سنبال شي نو په ټولنه کې به مو ډیر زر د ناپوهي تورې تیاری ختم شي. دوی وای تر اوسه حکومت د نورستاني او میرمنو د ژوند د خوالي د پاره هیڅ نه دی کړی په پټیو کې په کار کولو او لغرونو د خسو په راوړلو یې ملاګانی کړپی شوی. کله چې له پټیو او غره ستړي ستومان راشي نو ورته د کور کار او د ماشومان پالل هم ورپغاړوي.
ډیر مشکلات دي دا کارونه چې مثلا سار د وخت نه خپل ماشومان سنبالای او پټو تزي هغه نه ورسته بیا کور ته راځه کور هم کور کار دی هم د پټو کار دی. ډیر مشکلات سره خځې مخامخ دي.
کوم انجونی او میرمنې چې له 12 ټولګیو فارغ شوي هغه له دولت غواړي چې باید ورته د ولایت دننه د لوړو زده کړو زمینه برابر شي. دوی وای ډیره خويندې د کانکور پازموینه کې په هنتونو ته بریالي شوی خو د زید لریوالی په ټولنه کې د حاکمو دودونو او د اقتصادي ستونزو په وجه په هنتون تر پاتې شوې ده.
شاګردان لپاره باید په هنتونو نه دلته جوړ شي ځکه چې هغه وسنه لري چې کونړ یا ننګرهار یا کابل ته لاړ شي خپل درس پر مخ بوزي. هلته چې بیا هم ډیر مشکلات پیدا کیږي کنه نو د دې کور اجازه هم نه کورانه هم اجازه جانور کیدل ته باید نورستان کې پونتونونه ایجاد شي چې خزینه باید زده کړو کې پرمختګ وکړي.
ک نورستاني میرمنی له شاقه کارونو پتنګ شوی او تعلیم ته مخه کړي نو مسؤلینو هم ورته د پونتون پرانستلو هڅه توند کړي دي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم وای په هونتون ورته منزور شوه دوی ورته د درسونو پیل کولو د پاره دوه ودانی په واک کې ورکړي.
ډیر زر د پوهنتون د تعمیر د افتتاح شایدان مو شو او پوهنتون د پاره دوه تعمیر هم په اختیار کې ورکړي چې عملاً پکې درسونه شروع کړي.
څه موده وړاندې نورستان ته د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالتواب بالاکرزه تللی وو. هلته خلکو ته وویل چې په راتلونکي لمریز کال کې به د نورستان په پوهنتون کې د دوه پوهنځیو درسونه پیل شي خو دای ونه ویل چې لومړی به کوم پوهنځی فعالیږي.
تقریبا حدود 15 میاشتې مخکې د لوړو زده کړو وزارت عالی شورا د نورستان لپاره د پوهنتون موضوع تایید او تصویب کړل او لنی کمرغه د تشکیل موضوع هم جلالت ماپولس مشر یو اونۍ مخکې هغه هم منظور کړ. د مالیه محترم وزیر صاحب په همکاري ان شاء الله چې د ساختمان په برخه کې هم د پروژو د منظوري یو بل قدم هم واخست. مشکوله سو په دې لسونه نیو کې عملاً کار شروع کړ.
نورستان یو غرنی او لری پروت ولایت دی چې سړی په مالداري او میرمنې په کر کې لا بوخت دي او له تعلیم څخه ډیر لری پاتې دي.
ازادي او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. یو ځل بیا خوشاله يم چې زه فریبا ظاهر د یو بل خبرونې په وړاندې کولو سره حاضر سوی یم او غوړم په دې خبرونې کې تر ډیره د پکتیا ولایت اوسیدونکو ته وار وار کوچی دوی په خپل سیمه په خپل ولایت کې کمی ستونزې لري او دا ستونزې می د دې ولایت له یو مسول سره شریک کړي دي چې ترې وقفې وروسته به په کاټه سره وورو.
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو امینوالو د دې پدې ونی کې د پکتیا ولایت څخه د دې ولایت ویان عبد الله حسرت را سره دی چې تاسو پښتني په جواب کې حسرت صاحب پلمړي سر کې تاسو شرح غلا سو يم او مننه کوم چې زموږ د بلنه مو منله د اوریدونکو پښتني جوابوي. پلمړي سر کې غوړم چې د خبرونې د جوړښت سره سم د اوریدونکو پښتني او شکایتونه تاسو ته دروورم تاسو دغه مطابق مشته جواب راکې نو که تاسو خوشوي مرنه اوریدونکو به راوخلو.
السلام علیکم. محمد کبیر شیدم د پکتیا دی جانخیل ولسوالۍ د کوټکیټ کلینا. ستونزه مو دا ده چې دی جانخیل او دی چمکنیو غزیدلې لار بیخي خرابه ده. دی تګ را تګ نه لیدلې ده. د دولت نه مغوښتنه ده چې دغه سړک ته پوره توجه وکړي. والسلام بسکرام.
بله حضرت صاحب د دې اوریدونکو ستونزه مو اوریدل د جانخیل او چمکنیو ترمنځ لار وایي چې خرابه ده. ستاسو جواب دی اوریدونکو ته څه دی؟
ډیر مننه کلمړي سر کې تاسو ته ټولو درنو اوریدونکو ته مشخصه نه اوریدونکو ته چې هغه خپل ستونزې او مشکلات ستاسو له طریقې تر موږ را رسولي دي هغه ته سلامونه احترامات وړاندې کوم.
را به شم مشخصا دغه ورور دی پښتنې موښتنې په جواب کې بدوم روایم چې د جن خل ول سوالي سړک چې د څمکنه ول سوالي نه تر اندغه ول سوالي پورې غزیدل یو تقریبا 22 یا 23 کیلومتر اوږدوالی لري. دا ورسته له هغه نه چې په جن خل ول سوالي کې او ځا پر اوس کال نورمال حالت ته ولاړله، په لومړي سر کې د وخت د تقاضا او د امکاناتو سره سم چې موږ درلودل دغه سړک چغل شو او په د اساسي کار لپاره تیار شو. په دې باندې په هغه وخت کې تقریبا 23 میلیون افغانۍ په شاوخوا کې لګښت راغی او په د دې سړک په مسیر کې چې کوم ساختمانونه وو یا پلچکونه پلونه وو هغه هم په اساسي شکل باندې جوړ شوي دي. له هغه وروسته د سروې ټیم د دغه سړک لپاره مرکز نه موږ غوښتنه کړې وه او د بودیجې غوښتنه مو هم په عین وخت کې کړې وه چې خوشبختانه په هغه وخت کې د سروې ټیم راغی او د سروې د دې ترسره شوه. فعلا د دې سړک د 1 کیلومتره چې ټول ټال 22.5 کیلومتره سړک کېږي، خو 1 کیلومتره یې ډیزاین تقریبا بشپړ شوی ده او همدغه لومړنی لاټ چې 1 کیلومتره کېږي دا به اعلان ته په لنډ وخت کې ولاړ شي او وروسته له داوطلبۍ نه به انشاءالله چې کله برنده شرکت معلوم شي دلته به ورته د کار زمینه برابره شي او انشاءالله په دغه سړک باندې به کار پیل شي.
بله مننه حضرت صاحب، دغه یو بل اوریدونکی به راواخلو بیا په راسو ستاسو جواب ته.
السلام علیکم، زلا سید رحمان له پکتیا ولایت دلج منګل له سوالی څخه دا پیغام ته پېږم. خدای دې وکړي چې نشر کې او مونږ د ولسوالۍ کې چې دی ډېخي زیات او خلک لا کړهونه سره مخامخ دي، ټلیفون شبکې نشته او سړک نشته، سړک مونږ د کله کې مخکې او اوس ډېخي ورک د دارا کې نه لګي او مخابراتي شوی دا وختونه دا لول پول چارواکو نه چې مونږ کړه سړک کې چې مونږ مساو ولسوالۍ ته سړک ورک دی او مخابراتي شرکت او په یو رکی دي هر څو رکی بس غلاش ولا وکیلانو جبوت تاسو کټ کړ او سلام.
حضرت صاحب، په دې خطر چې زموږ بل اوریدونکو هم د مخابراتي شبکو څخه شکایت لري او پیغام یې پام دی اړه دی، نو غواړم چې هغه تاسو دروورم بیا دواړو اوریدونکو ته یو ځای جواب وایست. مننه.
الو السلام علیکم، زه اجازه الله خبر کومه د پکتیا ولایت نه ما دې هغه به کېلې مال کچت د دلته اتصالات د زیات ستوند خلکو ته جوړ کړ نو سیمونه خو ځخې کار نه کوي، نو شبکې او دغه شبکې مقتدی زیات ستوند ولاړ کړل نو ما د ازادي او دوست ټول هغه نه مننه کوم اس چې ته د مو غواښ ته وو پر وسه نه ده نه باندې به سلام.
حسرت صاحب ستاسو جواب دی غوړو
مننه. پر ودان دله چې منګل ولا سوالای نه کوم ورور پښتنه کړی و د دې په ځواب کې دومره وایم چې د کوم مشخص سړک نه یاد کړی، البته چې دلاجه منګل ولسوالۍ کې کوم مشخص سړک، البته دلاجه منګل ولسوالۍ په مسیر کې تیریدونکو عمومي سړک څو کاله وړاندې په پاخه اساسي شکل باندې جوړ شوی ده، نو هلته په فرعي سړکونو باندې نه یوازې په دلاجه منګل ولسوالۍ کې بلکې په نورو ولسوالۍ کې هم کوم د کلیو پراختیا ریاست امکانات چې دي داونه استفاده شوی ده. په دلاجه منګل ولسوالۍ کې څو میاشتې وړاندې هم یو فرعي سړک چې په همدغه ولسوالۍ کې څو کلي سره وصلوي په هغه باندې کار شوی و، جغل اندازي شوی و، او انشاءالله موږ له مرکز غوښتنه کړې ده چې تر څو په اساسي ډول باندې فرعي سړکونه هم ورغوي.
افغانستان په ټولو ولایتونو کې دا ستونزه شته، خو زه غواړم مشخصا د پکتیا په اړه تاسو راته ووایاست چې دغه د سړکونو ستونزه واقعا څومره ډیره ده، څومره مشکلات لري واقعا داسې سړکونه چې دوی ولسوالۍ سره نښلوي دیو دا په پخ اساسي ډول جوړ سوی نه دی سوی او کنه دی سوی ولې دلته ده.
زموږ د ډیری ولسوالۍ سړکونه چې عمومي سړکونه دي او لوی لارې دي هغه جوړې شوې دي، البته دو سړکونه چې مشخصه نه دلته یادونه کولای شم او ډېر خورا مهم اساسي سړکونه دي، لا هم هغه نه دي جوړ شوي. د هغې عوامل هم واضح دی، د پکتیا ولس په هغه باندې پوهېږي. یو هغه د احمد خیل او ځاځي اریوب ترمنځ یو سړک ته چې په هغه کې وسلوال مخالفین خنډ جوړوي، او هلته اړوند شرکت چې د هغه ته وار په وار تهدیدونه شوي دي او هغوی تهدیدوي چې که چیرې کار پایل کړي د دوی مشینري او د دوی پرسونل به په هغه ځای کې خوندي نه وي. نو دا چې د پروژو د خوندي ساتلو لپاره فعلا په قراردادونو کې د سکوټ په نوم باندې یا د سکیورټي په نوم باندې یا د هغوی د خوندیتابو لپاره کوم ځانګړي امکانات نه برابري